د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت زه بختیار ساحل مو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونه کې هرکلی کوم. تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اورئ. په خپرونه کې د افغانستان کرکټ ملي او الف لوبډلو د راتلونکو لوبو پر معلوماتو سربیره د چین په آسیایي سیالیو کې هم د بیلابیلو لوبو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو درته خبرونه او رپورټونه خپرو. د چین په آسیایي سیالیو کې د 19 نجونو په ګډون شاوخوا سل افغان ورزشکاران په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي کوي. محسن رضایی سکل لومړنی افغان لوبغاړی و چې د تکواندو په برخه کې په یادو سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. د کرکټ د راتلونکي نړیوال جام له وروستیو خبرونو هم درته په خپرونه کې معلومات لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د تکواندو د ملي لوبډلې له لوبغاړي حکمت الله زین سره هم لنډه مرکه لرو. خبرونه را سره تر پایه واورئ. نور ګڼ مطالب هم درته لرو. پیلی د چین له آسیایي سیالیو څخه کوو. د چین په آسیایي ایشین گیم سیالیو کې تر یوې لسیزې وروسته یو بیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیلیږي. په یادو سیالیو کې په لومړي ځل په 2010 زیږدیز کال کې افغانستان ګډون کړی و او بیا یې په 2014 کال کې هم ګډون وکړ. په دواړو ځلونو کې افغانستان د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو. دا ځل په دې سیالیو کې د افغانستان مختلفه لوبډله چې نسبتا پیاوړې ده برخه اخلي. دغه راز په یادو سیالیو کې د پاکستان، هندوستان، بنگلادیش او سریلانکا پیاوړې لوبډلې هم برخه لري. په دې تړاو به نور تفصیل له صالح محمد صالح څخه واورو.
په چین کې آسیایي سیالیو ته د افغانستان الف لوبډله اعلان شوه. په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په مخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي د مهال ویش له مخې به دغه سیالي د روانې سپتمبر میاشتې پر 28 نیټه د چین په هانګژو ښار کې پیل سي او د اکتوبر میاشتې تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوي لوبډلې کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدي مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نور علي زدران، زبید اکبري، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر ځاځی او وفی الله ترخیل شامل سوي دي. د دغو سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي د دغو سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله وار له مخې په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې پر درېیمه او څلورمه نیټه به ترسره سي. دغه راز به د دغو سیالیو نیمه پایلوبې د اکتوبر میاشتې پر شپږمه او پایلوبه به د همدې میاشتې پر اوم نیټه ترسره سي. د دې ترڅنګ به د درېیم مقام لپاره سیالۍ چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې اوم نیټه په هانګژو ښار کې وسي. همدارنګه په دې خبر پاڼې کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل سوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یوه ښه موقعه بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې څرګندې کړي. خبر پاڼه وایي چې د دغو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر پر درېیمه نیټه او څلورمه نیټه ترسره سي. د نیمه پایلوبو لپاره د اکتوبر شپږمه نیټه ټاکل سوې ده او پایلوبه به د همدې میاشتې پر اوم نیټه ترسره کیږي. افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال کې برخه اخیستې وه چې پایلوبه کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس هم د افغانستان ملي لوبډلې له راتلونکو سیالیو څخه افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه هندوستان ته تللې ده. دغه ملي لوبډله د هندوستان په کیرلا ایالت کې دمګړې په تمریناتو بوخته ده. د کرکټ بورډ ادارې د خبر لمخې تر دې وړاندې ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې 10 ورځې تمریناتي کم ترسره کړ چې په یاد تمریناتي کم کې تر ډیره پورې د لوبغاړو په فزیکی تکړښت کار شوی دی. د کرکټ بورډ د خبر لمخې افغانستان با د راروان 500 نړیوال جام لومړی تمریناتی سیالی د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړي. دغه راز به د اکتوبر په 3 نیټه افغانستان دویمه تمریناتی سیالی د سریلانکا هیواد پر وړاندې ترسره کوي او خپل لومړی رسمي لوبه به د اکتوبر په 10 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړي. باید وویل شي چې د کرکټ بورډ ادارې په وروستیو خبرونو کې ویلي دي ملي لوبډلې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره پوره چمتو ده او هیڅ لوبغاړی انفټ نه ده. اوس د تکواندو لوبو څخه د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د چین په آسیایي سیالیو کې د برونز مډال ګټلی دی. خاغلی رضایی په نیمه پای لوبه کې د کوریایي سیال جانګ جونګ پر وړاندې سیالي وکړه چې په لومړي پړاو کې 15 د وو او په دویم پړاو کې 12 د 14 پر وړاندې ماتې وخوړې او له مخکې تک پاتې شو. محسن رضایی په مزلوبه یا کوارټر فائنل کې د قزاقستان لوبغاړي ته ماتې ورکړه او دغه راز د نور لارموندنې په پړاو کې د تاجکستان او جاپان پیاوړي سیالان هم مات کړي وو. د ولید چې د چین پر روانو سیالیو کې نوموړی د 50 نارینه افغان لوبغاړو په منځ کې لومړنی کش شو چې مډال ګټي. په داسې حال کې چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ورزش د 12 بیلابیلو رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې ده، خو ویل کېږي چې د فوټبال ملي لوبډلې د مالي ستونزو له امله په یادو سیالیو کې له ګډون پاتې شوې ده. بشپړ ریپورت لا امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالي ستونزو له امله په آسیایي سیالیو کې له ګډون پاتې شوه. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په چین کې د نږدې 50 هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې سیالۍ پیل شوې دي. له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې نږدې 100 ورزشکارانو ګډون کړی دی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالي ستونزو له امله په یادو سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. د اولمپیک ملي کمیټې وایان اتل مشواڼي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون 300 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه واخلي. ښاغلي مشواڼي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د ګډون د علت په تړاو وویل چې د مالي ستونزو له امله چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډالو خو دا سوله چې غو سره فیفا ژمنه کړې او لومړي سر کې خبره کړې چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به غو ورکي، نو کله چې وخت را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې غوی دوی مصارف ورکي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او له بل لارې نه هم وخت کم نه کېدلو. د موږ ریاست لمځکه چې بیخي کمې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډالو نه توانېدل چې دغه سیالۍ کې ګډون وکړي.
د هغه په ټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواڼي په ذکر شوو سیالیو کې د افغانستان په اساسولې د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړاو وویل
رشتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټا د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی او قایقرانی ده.
بلورته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د مرسنیو ته څه نه دی ویلي.
بیا هم د چین له سیالیو د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. د آسیا رګبي ادارې د ریپورت له مخې د افغانستان د رګبي و کسیزه لوبډله په ډی ګروپ کې له چین، عربي متحده اماراتو، نیپال سره یو ځای و چې خپلې دوه لومړنۍ سیالۍ وبایللې او نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د چین په هانزو ښار کې ترسره شوې. د افغانستان د رګبي لوبډلې د چین پر وړاندې 25-0 په مقابل کې او د اماراتو پر وړاندې بیا 15-1 په مقابل کې ماتې وخوړې، خو په درېمه سیالۍ کې نیپال ته 26-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. تر یادې بریا وروسته افغان لوبډلې د دې چانس پیدا کړ چې له 9 څخه تر 12 مقامه پورې د ځای نیولو لپاره هم سیالۍ ترسره کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د جدو لوبو د افغانستان د جدو لوبې دوه لوبغاړو د چین په آسیایي سیالیو کې ماتې خوړلې دي او له مخکې تک پاتې شوې دي. لومړۍ سیالي سید کمال الدین دیوبند د قزاقستاني سیال پر وړاندې کړې ده چې هغه د لوبې په جریان کې فاولونه ترسره کړي دي او د لوبڅار له لورې درې ځل اختاریا اخیستې ده او له دې سره له سیالیو بهر شوی دی. دغه راز بل جدو کار کریم فقیری بیا د اندونیزیایي سیال پر وړاندې لوبه وکړه چې په دواړو پاڼیو کې ماتې وخوړه او له مخکې تک پاتې شول. اوس د او شو لوبو څخه چې خالد هوتک پکې بریا تر لاسه کړې ده. د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل سیال ته ماتې ورکړې ده. خاغلی هوتک چې په 10 کیلوګرام وزن کې د قزاقستاني سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه، په لومړنیو دوو پړاوونو کې بریالی شو او په دې سره منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. هغه بیا په کوارټر فاینل پړاو کې د هندي سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه. نوموړي وکړای شول چې خپل هندي سیال هم مات کړي او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پیلوبه کې به ښاغلی هوتک یا له چینایي او یا هم له ازبکستاني سیال سره سیالي ترسره کوي. او اوس د والیبال لوبو له هغه راپورونو وروسته چې ګواکې په آسیایي سیالیو کې د افغان ښځینه والیبال لوبډلې د روزنې شرایط خراب دي، د دوی لوبډلې مسؤلین وایي چې د لوبې په ډګر کې خپل تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د والیبال د پروګرام تنظیمونکي خوشحال ملکزی او د افغانستان د ښځو د والیبال د ټیم ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي چې افغان میرمنې په دغو سیالیو کې ګډون کوي. په آسیایي سیالیو کې به د افغانستان د نارینه لوبغاړو شمیر 70 تنو ته رسیږي چې په 12 لوبو کې به له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي او 15 ښځینه لوبغاړي به د والیبال، بایسیکل ځغلونې او اتلتیک په برخه کې د افغانستان په استازیتوب له خپلو سیالانو سره ډګر ته وځي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې اورو.
د آسیایي سیالیو په لړ کې د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې د غړو لپاره د ښه روزنیزو شرایطو د نشوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د یادې لوبډلې مسؤلین وایي چې د ښځینه والیبال لوبغاړي دغه سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د والیبال د پروګرام تنظیمونکي خوشحال ملکزی ازادي راډیو ته وویل دغه لوبډله چې د پنځشنبه په ورځ هانګجوی ته ورسېده، په جمنازیوم کې له تمریناتو وروسته د دوشنبه په ورځ په میدان کې تمرینات پیل کړل.
با تقاضای که ما از اولمپیک
د چین د اولمپیک کمیټه له غوښتنې سره سم موږ وکولای شو چې لندن څخه دغه تمرینات پیل کړو. هغوی به د فټنس د تیاری لپاره جمنازیم ته تلل او تمرین نه به کول، او اوس دې ته چمتو دي چې جمنازیم ته ولاړ شي او چمتووالی ونیسي. کومه ځانګړې ستونزه نشته. ټول هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستي وه زموږ د ملي لوبډلې هغه افغانان دي چې په ایران کې اوسېدل او له نورو هیوادونو لکه پاکستان څخه رابلل شوي وو او په ګډه تمریناتي کم درلود او سفرونه یې وکړل. لیوی نیمی میاشتی ورسته په دې سیالی کې شتون لري.
بعد از کنی ما سفر کردن و د این مسابقات حضور دارم.
خاغلی ملکزی ویل هله لري چې په راتلونکي کې هغه خزینه ورزشکاران چې په افغانستان کې دننه دي په دا ډول سیالیو کې برخه واخلي. تر دې مخکې رویټرز خبر ورکړی چې دا لوبډله د تمرین په شرایطو خوشاله نه ده او ویلي دي چې ښایي لوبغاړي دې لوبې ته چمتو نشي. خو د دې لوبډلې مسؤل وایي چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغان ښځو د والیبال لوبډله به د قزاقستان، جاپان او هنګ کانګ له لوبډلو سره سیالي وکړي. د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې غړي روقیه محمدي ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې په دې سیالیو کې ګډون کوي.
داس مال لپاره یو نه هیریدونکې پیښه ده او د ترکیې له سیالیو وروسته چې کله د اسلامي هیوادونو سیالۍ ترسره شوې داس ما دویمه رسمي تجربه ده. زه ډیره خوشحاله یم چې د سترو او نویو لوبغاړو سره ګورم. دا ماته دا فکر راکوي چې زه باید د راتلونکي لپاره ډیر کار وکړم. زه لا زیاتې هڅې کوم تر څو خپل سویه د نړۍ په کچه سویې ته ورسوم.
د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش او نورو فعالیتونو له بندي سره سره د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم له افغانستانه بهر په دغه سیالیو کې ګډون کوي. د راپورونو له مخې په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د نارینه ورزشکارانو شمیر 70 ته رسیږي چې په 1200 ورزشي برخو کې به له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي او د افغانستان په استازیتوب به 15 ښځینه ورزشکاران د والیبال، بایسکل ځغلونې او اتلتیک په برخه کې د خپلو سیالانو پر وړاندې سیالي وکړي. خزینه ورزشکاران د افغانستان د جمهوری ریاست د اولمپیک د کمیټې لخوا چې دا مهال له افغانستانه بهر فعالیت کوي معرفي شوي دي. آسیایی لوبې په رسمي توګه د سپتمبر په 23 نیټه د 45 آسیایی هیوادونو د شاوخوا 2000 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې او د 2023 کال د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په دغو لوبو کې به لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي څانګو کې برخه واخلي.
بیا هم د تکواندو لوبو د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبغاړي بیژن صدرزاده د چین د آسیایي سیالیو په ترڅ کې خپل تاجکستاني سیال ته دوه دیو پر وړاندې ماتې ورکړې ده. ښاغلي صدرزاده چې په 43 کیلوګرام وزن کې سیالي وکړه، د لوبې په لومړي او وروستي پړاو کې خپل سیال مات کړ. نوموړي په دویم پړاو کې ماتې خوړلې ده. هغه تر دې بریا وروسته دویم پړاو ته لار پیدا کړه او په دې پړاو کې به د پیاوړي چینایي سیال پر وړاندې لوبه کوي. د ویلي ده چې په یادو سیالیو کې تر دې دمه یوازې د تکواندو په برخه کې افغانستان د برونزو مډال ګټلی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
یو ور بیا د کرکټ له لوبغالي. د کرکټ نړیوال شورا د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د راتلونکي نړیوال جام نیټې، لوبډلې او ګروپ بندي اعلان کړې ده. پیلان شوی گروپ بندی کې افغانستان په ډی گروپ کې قرار لري او د گروپ نورې لوبډلې پاکستان، نیوزیلند او نیپال دي. د خبر له مخې افغانستان به خپل لومړی لوبه د جنوري په 15 نیټه له پاکستان، دویمه لوبه به په 13 نیټه له نیوزیلند او وروستۍ لوبه به په 16 نیټه له نیپال سره کوي. د یاد جام د 2014 زیږدیز کال د جنوري په 14 نیټه د سریلانکا هیواد په کوربتوب پیلېږي. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې 14 لوبډلې په 4 بیلابیلو ګروپونو کې سیالي کوي. د دې نړیوال جام نیمه پیلوبه د جنوري په 13 او د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د فبروري میاشتې په 14 نیټه ده. د ویلي ده چې تیر نړیوال جام په ویسټ انډیز هیواد کې ترسره شوی و چې افغانستان په نیمه پیلوبه کې انګلستان ته ماتې منلې وه. بیا هم د کرکټ لډګره. د ویسټ انډیز د سوداګریز کرکټ لیګ د سګنی پړاو تلولی ګیانا امازان واریرز لوبډلې وګټله. په دغه پیلوبه کې ګیانا امازان واریرز د ټرینایډټ نایټ رایډرز لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره وکړه چې نایټ رایډرز لوبډلې په 4 منډو وسوځوله. د دوی په توپ وهونکو کې د پولارډ او نیکولاس پورن په څیر پیاوړي توپ وهونکي هم وو، خو د ګیانا د توپ اچونکو پر وړاندې بې وسه وو. د ګیانا په توپ اچونکو کې ډوین پریټوریس 4 او عمران تایر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبډلې توپ وهونکو بیا ورکړل شوی هدف یوازې د یوې وکټې په تاوان په 14 اوور کې پوره کړ. په کربن لیگ سیالیو کې که څه هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو، خو سږ کال یوازې وقار سلام خیل، قیس احمد او حضرت الله زازی ولوبېدل. اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې وو. په دې برخه کې لکه څنګه چې یادونه مو کړې وه، د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې له لوبغاړي حکمت الله زین سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ.
تر هر څه وړاندې ازادي راډیو ته په خیر راغلی، مننه کوم چې وخت مو راکړ. په پیل کې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي او دا راته وایي چې تاسو په 2 کیلوګرام وزن کې مقابله کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حکمت الله زین دی، د افغانستان تکواندو ملي ټیم لوبغاړی په 18 کیلوګرام کې.
د چین په آسیایي سیالیو کې مو 2 مقابله وکړې او د کومو هیوادونو پر وړاندې وي؟ 2 مو ګټلې او 2 مو بایللې.
د چین سی اولمپیک کې چې د آسیا څخه 45 هیوادونه ګډون کړی وو، زه خپله وتوانېدم چې په لومړۍ سیالۍ کې لاوس ته 2 رنډه مسلسل ماتې ورکړم او په دویمه لوبه کې له بده مرغه کوریا څخه ماتې وخورم، چې زما کوریایي حریف زما په قوره کې لومړی رینکینګ درلود او د ګرانډ پریکس او د نړیوالو سیالیو سپین زر مډال یې هم درلود. له بده مرغه لوبه وبایلم.
تاسو نه بغیر د چین په سیالیو کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې نور 2 لوبغاړي راغلي وو، او کوم لوبغاړو تر دې دمه سیالۍ کړې دي او چا خي سیالۍ کړې دي؟
په یاد سیالۍ کې د افغانستان څخه د تکواندو برخه کې 15 لوبغاړو ګډون درلودو، چې 4 لوبغاړي خپل لوبې ترسره کړي او یو لوبغاړی پاتې د علي اکبر امیری په نامه باندې، چې په دغه 4 لوبغاړو کې محسن رضایی وتوانېد چې د افغانستان د ورزشي کاروان لومړی د برونزو مډال ترلاسه کړي او دغه بریا یو ځل بیا ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم.
د محسن رضایی په نوم یو تکواندو کار د برونزو مډال ګټلی، دغه په څیر نور کوم لوبغاړي دي چې مډالونه یې ګټلي دي یا ورته رسیدلي؟
په دغه سیالۍ کې د افغانستان څخه 15 ورزشکارانو ګډون کړی په 15 مختلفو رشتو کې، چې تر اوسه پورې له نیکه مرغه موږ 3 د برونزو مډالونه لرو، چې یو مډال د تکواندو په برخه کې دی او 2 نور مډالونه وشو ورشکارون ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو زمونږ د دې ونې خبرونه همدلته بشپړه شوه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو ومو ورځ خبرونه ته ستړي مشئ. زه سید شنوارم، او د تیری اونۍ له تودو سیاسي ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پیلې هم د تیری اونۍ له سرتو امنیت شورا کې د افغان او پاکستاني استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښتی دی، خو افغان استازي نصیر فایق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بللی. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وایي افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقونو ستونزې شته، خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان دي. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر ځواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتې ده.
ما به اونا گفته ایم که بیای با ما مشوره بیتی، اونا به سر ما حکیم است.
او بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند غبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لا غیر راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړاو اندېښنه وښودله، خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتداري اقتصادي سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه. د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو د ختمولو، طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته ور وبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق ویل افغانستان خپل استازیتوب لري او دی د خپلو خلکو غږ پورته کولی شي.
زه د پاکستان استازي ته ځواب ورکول غواړم. د افغانستان د ځورېدلي ولس په استازیتوب زه دلته ناست یم، د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان وسنی حالت سره مخ دي. هغوی اوس د دوه مخي کرکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي، او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرې ډلې ته لابیګیري کوي، دا عادي خودلو هڅې کوي او ملاتړ کوي. دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دعوه کوي دا د پوښتنې وړ ده. هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یوه بې نظمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ته رابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل، زما په باور باید عمومي اسمبله په دې اړه اقدام وکړي. دا یو ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پوښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فایق په ملاتړ لیکلي، د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شوم نیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي، ښاغلی فایق د افغانانو رسمي استازی دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغه خبرو غوسه کړی، خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فایق پر ځای د پاکستاني استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی، او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبان وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیژ ته زیان رسولی خو دا یوه ځیرکانه پرېکړه وه او اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په داخلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولی شي چې د سپتمبر د 11 له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمن عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګر ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
Zalmi Khalilzad de Simons bansat la khaglo sara de nasto de ladai pe wa barnama ki wayeli pa Afghanistan ki bada mahal de khazu de haqqo aw talim pa tadaw zinistun ziwi kho ka muqaisa wishi da de hugo masarif aw saruno de qurbani war kawlo pa nisbat kam de chi America Afghanistan ki war kawli.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله، هلته د ملت جوړونې خبرې کېدلې، موږ یې مالي ملاتړ خو موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس به د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې، قربانۍ مو
ورکولې.
زلمی خلیلزاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه، خو د په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه وه چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیلزاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولی شي چې د سپتمبر له 11 پیښې د مخه یې نشوای کولای، او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښې چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده دوی ځپي او ریښې غځولو ته یې نه پرېږدي، او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده، خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمی خلیلزاد زیاتوي چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي، خو تر دې ښه لاره نه وه، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړی، مګر نظامي او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار څرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي، خو دا وار د هغه یو نسبتا ځای ناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولی شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګوو چې وایي د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالی ملاتړ ورکړی دی.
ما به نه وغوښتم چې بیا به ما مشوره بیتی او نه به سره ما حاکم است او نه به ما نام میته یک را داشت تری رای زور امیرا استعمال کرده ناکام شده شرمنده را تاز افغانستان.
بلخوا د طالبانو د پهونی سرپرست وزیر ادعا کړې ده چې تیر حکومت د مدرسو له منځه وړلو اراده لرله، خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولې. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانیو سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو وار بیا راڅرګند شوی. هغه کسان یې ناپوهه بللي چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارن چې علم سر دخترا فرض نیست، از شریعت بی خبر هستند، دانش ندارند، د عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري، او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یوه اسلامي ټولنه ده، خو نجونې یې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هېچا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یبلو پښو لاریون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو، افغان کډوالو او نورو لږکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه یې ونیسي. د دغه لاریون تنظیموونکي ازادي راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپاله فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ملګرو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې حواله باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی، په دې حواله باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وغوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګوي. د دې سره سره موږ و د افغان نجونو باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په حواله باندې هم خپل خبرې هلته وکړلې، خپلې مطالبې مو وکړلې.
انفورس دز اپیرینګ دفتر نه تر ملګرو ملتونو سازمان یونایټیډ نیشن پورې په لوسو په لانګ مارچ وکړو. بیا د دغه لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانې مخته یو پراخه لاریون وشو. پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قومونو کشمیریانو بلوڅانو او سندان هم ګډون درلودلو. بیا په څلور بجې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قومونو سندیانو بلوڅانو او کشمیریانو ګډون درلودلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورځنګ په ملګرو ناروا تشدد او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په غبرګون کې دغه اقدام ترسره کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا افغانستان کې د مهال د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواخونو ته په اشاره وایي سږ کال افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو له ډلې 113 تنه نیول شوي دي. وایي دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خنډ تورن شوي دي، خو دوی دا ادعا رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخواني مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخوانی ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو شواهدو او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوي سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې دی او پونتون استاد دی، په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانې ماڼۍ، امنیت شورا، حرم سرای لومړي نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یوولسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخواني چارواکي په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخواني واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویان یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یوولسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په حقله چې کومې معاملې سوي دي په مستند ډول یې ټولې راخیستي چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امنیتي دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا چا ته کله زنګونه ووهله او غوښتنې وکړې یا اوامر صادر کړل تر څو سیمې ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پرېښول سي او د څه لپاره پرېښول سي. د دې تر څنګ په 15 اګست باندې تر سقوط څو ساعته وړاندې کومې موټرې د چا موټرې ارته رانوتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګه وایستله، دا ټول مستند سوي دي.
او له افغانستانه د باندې خبرې دا دي چې نخیا علامې داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه جوړه وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارز د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیره اونۍ سعودي ته د درې نویمې ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاري کړ او ټینګار یې کړی چې کله سعودي سره یې سوله وشوه شپږ یا اووه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیلو سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو له مخې یې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې محکمه یې لا هم د اکتوبر تر وروستۍ و د توقیف امر غځولی لاټک زندانه اډیاله زندان ته لیږدول شوی دی. د اسلام آباد استیناف محکمه امر کړی و چې عمران خان نسبتا خو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یو تن څلورس چاته ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیسیون لخوا له منځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا پنځه نوي قضیو کې زندان ته واستو. نه یوازې دا بلکې هغه به پنځو کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم له ځان سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنگلاديش د ډینګي تبلو سختې څپې سره مخ ده چې هلته ورنه وروستي او دریو میاشتو کې 909 تنه مړه شوي دي. د بنگلاديش د عامې روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138,000 نه وخت او په روغتونو کې د ناروغانو د درملنې بریسترونه کم شوي دي. دا په بنگلاديش کې له تیرو 23 کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپرې کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پاڼې هم سره راواړو نو د افغان ځواکونو په خوانه سرتیری چې د هلمند جګړه کې چاودنې ترې د دواړو سترګو رڼا اخیستې او وړماونه یې په جرمني کې د یویش هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل اوس یې اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټولې افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ویلي د د سیالیو ټوله ګټه په افغانستان کې کونډو یتیمانو او واجلو ناروغانو ته له دې وروسته ورکول کیږي. همداراز د اتا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغلی په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. ښاغلي اتاولا شګیوال ته په هالنډ کې دوه پانګوالو 200,000 ډالر نغد مرسته ورکړي. په دې لړ کې میرسید دهقان د نیم میلیون ډالر مرستو اعلان کړی دی خو دستی ساتي د 125,000 ډالرو نقد چک سپارلی. بل سوداګر حیات الله هم د 15,000 ډالرو چک سپارلی. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغسې کارونو لپاره کیدای شي ودانۍ جوړې کړي مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزی پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو غبرګونو سره خپرې شوې. په یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له ملاتړه برخمنه قبایلي جرګه د پاکستاني ادارو پر ضد د یو فیسبوکي پوسټ په سر د ځایي خبریال میراج خالد وزیر د کور ورانولو او له سیمې نه د شړلو پرېکړه یې کړې. په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې پاکستاني پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلې گزارونه او تشدد کوي. د ملي ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگ سالاره ته وده ورکړي ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال گوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قلي اردو قمندان د حکومت پلوه سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بیرته راژوندی کړی. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم موسیقي هنر تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته خو دا برخی طالبانو د خپل تبلیغاتو لپاره وقف کړی. په افغانستان کې ټلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي، لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پریښی او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوي دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای، وای مې شکر خدای چې ازادي شوه، اوس به په ازاده فضا کې به ژوند کوو. ته د څه شکر وباسې پلیز د خدای، زه خو دلته ډارېږم، ټول تختي روان دي او زه ګورم بوټان مې پاتې شو په کور کې. خپلو ځای والا وتله ډارې ته منتظرې ما، اوس تاله پر راځي محمد جي شل کار کار کړی دی. څنګه وکړم پلیز خدای؟
د طالبانو له بیا راتګ وروسته د ملي ټلویزیون د تھیاتر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څه کوي؟ په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنې جوړې کړي چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوي وي.
د رنګ او د رویې نه داسې دی لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشاعرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونه نیولې. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي برخه له بهقي دولتي چاپخونې سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیرې شل کلنې جګړې تاریخ ولیکي او چاپ کړي. خو د ملي ټلویزیون د هنر او تمثیل برخی یو شمېر ممثلین چې یو شمېر لا هم افغانستان کې پراته دي، د سټیج پر سر طالبانو ته له سکوت وروسته د افغانانو د وطن پریښودلو په تړاو تمثیلونه کوي. له افغانستان نه د باندې هنرمندان دا د افغانستان د هنري راتلونکي لپاره سختې شپې بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هغه د سینما او هنر په برخه کې همدومره باید وایم چې ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی. سینما، تیاتر، موسیقی او د بیو تعداد خلق ہوئی چی سینما یعنی سا سینما آغا سینما دا چی نن ہالیوڈ دے کا امریکا دا کا بالیوڈ دے کا ہندوستان دے او گوری چی کم زیتا ہو
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولای شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انځور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کړي. خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدلې او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډرامه او تیاتر کې موږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بلخوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو، دری او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو، تاریخي ځایونو او نظامی ځایونو ته د ثبت او تخنیک له پرمختللو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخوانی فلم د یوې مشهوري سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن، جانان سنگار دی وطن وطن، راخبور سهار دی وطن وطن، رنگین گلزار دی وطن وطن، قاتل دغدار دی وطن وطن، زمونږ افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سره ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړي.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیکټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځانته وراړولی چې د برلین الکزانډر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل، خو هغې رد کړ. هغه چې له اتو کال راهیسې برلین کې اوسي او د ټیکټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي، د سپتمبر په 23 خپل ملګري ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولي، خو مایا د نامعلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسه‌ای ادبیاتو د نامراد مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون، رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او دغه د تللي معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه الک خلک د خپل تللي مینې په تړاو له نیوکو منع کړي او دغه د پریکړې درناوي ته وربللي. او دا ونه هم درته د نړۍ جالب او پزله پوری سره سپړم. د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې پیسې امریکایي میلیارډران لري، خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سیند پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده، چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. د اټکل له مخې دې ماڼۍ 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1.4 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی، چې 1,038 خونې او 255 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یوه وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 د لمبا ستر حوضونه لري. پاچا په خپله تبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1540 انتیک فانوسونه لګېدلي او د برونای ولس یوازې هر کوچنی اختر کې 3 ورځې لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري، هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري، چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارد ډالرو نه زیات دی. او په داسې حال کې چې له سیمې سره د ریل لیک له لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی، خو چین د خپلو خلکو د ورځني ترانسپورت لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کشوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي، هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او 7.5 کیلومتره لار وهي، چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل، د دروازو خلاصېدل، هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مقناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ راډیو نننۍ 1 ورځ هم پای ته رسو. په الله مسپارم، د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 12:25 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
چلی گی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشانتی زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا سمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی سشوی زور ورا د حجری یاران دی مانا مرور دی موسیقی
سره انډي والا نو ماس خوتن مې د پره انډي والا نو یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو ماس خوتن مې د پره انډي والا نو چاویل چې دلو یا نو ناستخوی چاویل چې دلو یا نو ناستخوی غرو سین می هم پدے انډی والا نو غرو سین می هم پدے انډی والا نو دوی ترشاو پاتن کې هم زمخ کې دوی ترشاو اے پاتن کې هم زمخ کې دوی ترشاو پاتن کې هم زمخ کې دوی ترشاو جن کې هم پما پسې انډي والا جنکی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچیوا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچیوا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچیوا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو سر جھوڑنا ہوں ملنگ دخار امام سرا جھوڑنا خزما دوان نز دے انڈی والا نو خزما دوان نز دے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن مې د پره انډي والا ماس خوتن مې د پره انډي والا
آزادی رادیو خبرونه اوس شپاور از لیر ساعت اوریدلای شی
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفا دولس شپګنوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځویشت مترو
آزادی رادیو شپاور از لتاسو سره
جاڑما جاڑما زکا خونے کے تصویروں